مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویز بوریوال کاکړ مو د دې خبرونې د کوربه په سر کلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام افام کوه هم وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو څټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم وای تر دریو کلونو د جنرال راحیل شریف په مشورو تکیه کړي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت د خپلو مشرانو د تحفظ غوښتنه کوي. او په ایران کې د دوو ریلګاډو د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د جنرال راحیل شریف په مشرۍ د هغه هیواد پوځ نه یوازې د بارنو ګواښونو مخنیوی کړی، بلکې ترهګرۍ ته هم ماتې ورکړي. نواز شریف بیګا په اسلام آباد کې د جنرال راحیل شریف مخخي په غونډه کې ویل د جنرال شریف په مشرۍ پوځ د ده په وینا د هیواد ګټ ګټ د دولت تر عملداري لاندې راوست. نواز شریف په وینا کې جنرال شریف ته مخاطب شو او ویل چې پر ستراتیژیکو موضوعاتو یې ورسره مشوره کړي.
General Rahil, during the past 3 years,
دایوای جنرال راحیلا په تیرو درو کلونو کې ماستا پر ستراتیژیکو مشورو تکیه کړي. موږ دواړو د یو شمېر امنیتی ننګونو او ستونزو د هواري لپاره یو ځای کار کړي، او زه په خوشحالۍ وایم چې پاکستان د 2013 زیږیز کال پرتله نن ډېر محفوظ او با امن دی.
د نومبر په 9 د پوزمشر په توګه د جنرال راحیل شریف دندې موده پای ته رسي او ټاکل شوی چې وزیر اعظم زر نوی مشر وټاکي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت د خپلو مشرانو ته تحفظ غوښتنه کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی د نامعلومو وسوالو لخوا د خپلو مشرانو پر وژنه اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه شان پیښې په سیمه کې د امن پر ځای کولو حکومتي دعوو ته نقصان رسوي. دوی ویل رزمک ډیویژن دوسلی تحصیل کې د چهارشنبې په ورځ د دوی یو مشر ملک صاحب خان د کور مخې ته ووژل شو، چې په سیمه کې په تیرو 3 ورځو کې 15 مشر دی چې وژل کېږي. په دې اړه د سیمې یو مشر ملک خلیل خان نن مشال ریډیو ته ویل
وی سمیز په دا خبره نه پیږي چې دغه دی چې میر امن روسان ته د میر مشرون د میر سپینجری دا په نشکیږي. حکومت خپل وعده سره ورسوي د میر د سره منډه پر د خپل کردار صحیح ده.
د خوریکه هم ملي بخنه غواړم. په سیمه کې سو نیوړاندې پر امنیتی سرتیرو باندې د حمله روسه د غلطه د یوې هفتې لپاره ګرځبندیز لګول شوی. د خوریکه ملي سازمان مشرانو او د بلوچستان په ګډانی سیمه کې د اوګوټ ماتولو په مرکز کې د روسي پیښې متاثر شوو کورنو له حکومت نه د انصاف غوښتنه کړې ده. دوی پرون غډې خبري غونډې ته ویل نه خو د پیښې په اړه کوم رپورت مخې ته راغلی، نه د پیښې ذمہوار په ګوته شوی دی او نه هم له متاثرینو سره کوم مرسته شوی. دوی وایي چې د متعلقه ادارو او چارواکو خلاف د مزدورانو د وژنې مقدمه به هم درج کړي. د ګډانی د پیښو په لټنو لپاره حکومت یوه کمیټه جوړه کړې چې ویل شوی ول په یوه اونۍ کې د پیښې په اړه رپورټ وړاندې کوي. د نومبر په لومړۍ نیټه په ګډانی کې د زړو جازونو ماتولو په مرکز کې د کار په وخت په یو جاز کې د چاودنې له امله د اور لګیدو په پیښه کې 28 مزدوران مړه شوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. افغان حکومت وایي کازکستان ورسره ژمنه کړې چې د حزب اسلامي پر مشر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو لګیدلو بندیزونو په لرې کولو کې به ورسره همکاري کوي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ بیګا مشال ریډیو ته ویل دا ژمنه 13 ورځ کازکستان بارنو چارو وزیر ایرلان ادریسوف د افغانستان ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړې. غورزنګ زیاته کړه چې کازکستان به زر د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشري ترلاسه کړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي پارلمان لخوا په دغه ټولنه کې د ترکی غړیتوب خبرو تر ځنډولو یو ورځ پس خبرداری ورکړي چې هیواد یې یورپ ته تلونکو پناه غوښتونکو کډوالو ته خپل سرحدونه خلاصولی شي. نن په استنبول کې په خطاب کې اردوغان وویل چې هیواد یې د 3 ملیونو نه تر 3.5 ملیونو مهاجرو ته خوراک ورکوي، خو ټولنې خپله وعده ورسره پوره نه کړه. نوموړي وویل که نور سوشل نو سرحدي دروازې به کډوالو ته خلاصې کړي. د نومبر په 24 اروپایي پارلمان رای ورکړه چې اروپای ټولنه کې د ترکی د شمولیت په اړه خبرې د سمودې لپاره ځنډوي. دغه رای د دې ښکارندوی کوي چې په جولای کې په ترکی کې د ناکامې کودتا وروسته د اردوغان اقداماتو اروپا اندېښمنه کړې ده. په مارچ کې ترکی او اروپای ټولنه یورپ ته د پناه غوښتونکو کډوالو په زیات شمېر کې د تګ مخه نیولو لپاره یوه معاهده کړې وه چې تر ډېره حده کامیابه ثابته شوې ده. په ترکی کې د شام لږ تر لږه 28 لکه کډوال میشتي. د ایران سرکاري خبری اجانس خبر ورکوي چې د هیواد شمال مرکزی صوبا سمنان کې د دوو ریلګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي او یو شمېر نور کسان ژوبل دي. پریس ټی وی د چارواکو له خولې ویلي چې دغه پیښه نن سهار د شهروت خار په هفت خان نومي سټېشن کې شوې ده. د ایران د سرې میاشتې ادارې د ژغورنې د څانګې ویان مصطفی مرتضوي وویل چې تر اوسه 15 کسان وژل شوي دي او 11 نور ټپیان دي. چارواکي د مرګ ژوبلې د زیاتېدو احتمال ښایي. چارواکو ویلي د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات روان دي. د بلغاریا وزیر اعظم وایي د هیواد د مهاجرو تر ټولو لوی کیمپ کې تر بل وپس خواوشا 300 پناه غوښتونکي کډوال نیول شوي دي. وزیر اعظم بویکو بوریسوف د نومبر په 25مه د کیمپ دورې پس بی ان آر ریډیو ته وویل خواوشا 300 پناه غوښتونکي کډوال چې شپږ پکې ملي امنیت لپاره ګواښ ګڼل کیږي نیول شوي دي. د بلغاریې چارواکو وویل د 1500 نه نیولې تر 2000 پورې کډوال د نومبر په 24مه د ترکیې له پولې سره نږدې د کډوالو په هرمانلي مرکز کې په نښتو کې ککړ ول. په کډوالو کې چې زیاتره له افغانستان او په مبینه توګه ټایرونو ته اور ورته کړ او تر 200 زیات پولیس والو او اور وژونکو باندې کارنی ورول. درس دوی د هغه نوي حکم خلاف د برګون خودلو په توګه وکړ چې لمخي کډوال د طبي احتیاط له وجې له مرکز نه شي وتلې. په دغه سیمه کې حالات پیچلي شوي دي او ځایي اوسیدونکو د مرکز د بندولو غوښتنه کوي. رسمي شمیر خای خو او شادیار لزره په ناغوښتونکو کډوال چې زیاتره له افغانستان نه دي دا وخت په بلغاریا کې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو بیا د موسم حال لسیرات ظهیر اور
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ اغستل کیږي او په 100 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 112 روپۍ 80 پیسې او په 114 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند په 122 روپۍ 70 پیسې او په 133 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ 10 پیسې او په 29 روپۍ 30 پیسې. یو افغاني په یو روپۍ 55 پیسی او په یو روپۍ 50 پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي او درجه حرارت به پکې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10 او په بنو کې به 25 او 10 او کوټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی یو ډیګری سینټیګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اورید چې ملیحه امیرزاده او سراج ظهیر وړاندې کول. د شمالي وزیرستان ولس وای یو پلو حکومت او پاوز هلته د امن داوی کوي او بل پلو د دوی د مشرانو وجنه روانه ده.
د میر مشرون د میر سپینزیری امیر هغه مخاور خلګو چې په جرګې سي کوي کوم څه شو کردار د کوي دا په نښه کیږي.
د پاکستانی پاوز مشر په راتلونکو څو ورځو کې خپل دند پای ته رسوي او وزیر اعظم به پر ځای بل پاوز مشر وټاکي. د سیاسي چارو یو کارپو وای پاکستان وای د بلوچستان له چمنه د افغانستان تر بولدکه د اورګاډي پټلۍ غځوي. د اقتصادي چارو کارپوهان دې ته په کم نظر ګوري.
دا به صرف په کابل یا په افغانستان باندې ودرېږي، دا به مخکې هم ځي. نو مخکې تاسو کتلی شئ چې بیا د وسطي ایشیا یو ډېر غټه منډۍ ده، هلته چې څونه مخکې ځو نو هلته بیا تیل دي، هلته ګیس دی.
که د خپرونې تر پایه راسره واس نو په اولیس پروګرام پام کوه کې به واورې.
په زړونو کې د مینې تخم وپاشئ، د کرکې او نفرت د انبار په ځای د پیرزوینې او ورورګلوۍ سره ورکړئ، د وینو په ځای د امید او خنداګانو اوبه ورکړئ.
د دې هر څو ورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوښتست. د شمالي وزیرستان خلک وای د خپل مجرانو ژغورنو لپاره دوی له حکومته غوښتنه کوي چې د هغوی خوندیتوب باور کړي. دوی وای یو پلو حکومت او پوز هلته داوی کوي چې امن راوستلی دی او بل پلو هلته د دوی د مشرانو وژنه روانه ده. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې هلته یو شمېر مشران په ادبي توګه وژل شوي دي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
شمالی وزیرستان مشران وایي چې سیمه کې د عملیاتو وروسته دولت د غلطه د امن پر ځای کولو دعوی کوي، خو بل طرف ته د غلطه د دوی مشرانو وژنه د سیمې خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي رزمک ډویژن دوسلی تحصیل کې د چهارشنبه په ورځ نامعلومه کسانو د سیمې یو مشر ملک صاحب خان د کور مخې ته په ډزو ووژلو او زوی یې ورته ژوبل کړو. د دوی په وینا رزمک ډویژن کې په تیرو څو میاشتو کې دغه پنځم مشر دی چې د نامعلومه وسلوالو لخوا وژلې کیږي. ملک خلیل خان وایي دا د دولت ذمہواری ده چې د دوی مشرانو ته تحفظ ورکړي.
چې کوم وسایل سره وي هغه مطابق مې خپل اصغرانه کړل، خو چې کله ضرب اعظم شریف شه ګورنمنټ دا خبره وکړله چې تاسو اسلام اصلاح والا امن میرو والی هغه په خاطر وزیرستان ډېره زیاته قرباني ورکړله د امن دپاره د خپل پرامن مستقبل دپاره، خو هیڅ میزو په دا خبره نه پوهېږي چې دغه دی چې میزو امن روسه او د میزو مشرون د میر سپینجیری امیر هغه مخاور خلک چې په جرګې شي کلي کوم څه ښه کردار ادا کوي دا په نښه کیږي. حکومت خپل وعده سر ته ورسوي د میر د سار امن دپاره د خپل کردار صحیح ادا
کړي. ازمک ډویژن کې په تیره سموده کې وخت په وخت نه یوازې په مشرانو دغه شان بریدونه شوي، بلکې د نامعلومه وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو هم بریدونه شوي. څو اونۍ وړاندې د غلطه په امنیتي سرتیرو باندې برید وروسته پرله پسې یوه اونۍ کرفیو لګول شوې وه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي ترهګري له بېخه ایستلې. د نوموړي تیر ورځ د خیبر په باړه کې د شاهد افریدي په نوم د کرکټ لوبغالي تر پرانستې وروسته غونډې ته وویل امنیتي ځواکونو هغه وسلوال وژلی دي چې پر ولسي وګړو به یې بریدونه کول. جنرال شریف پر داسې وخت باړې ته تللی چې څو ورځې وروسته یې د دندې موده پای ته رسېږي. فرهاد شنواری رپورټ لري.
پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د خیبر جنسی د باډی دوره وکړه او هلته یې پاکا خیلو کې د وطلی کرکټر شاهد خان پردی په نوم د کرکټ یو سټیډیم د جوړولو افتتاح وکړه او د هغې وروسته یې یوې قبایلی جرګې ته په خپله وینا کې وویل ترهګری مو لرې پرېښوده او خخه مو کړه او هغه وسلوال چې پوځیان او ولسي وګړي به یې وشل هغه مو منځه وړي دي او د قبایلي سیمو نه مو ترهګري ختم کړه او مخکې کومه ستونزه نشته. هغوی وویل چې د فاټا اصلاحات به د قبایلو په خوښه کیږي. په دې مهال د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن وویل چې د قبایلي سیمو زیاتره بې کوره شوي خلک مو بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړي دي او پاتې به هم ډېر زر ستانه شي. په فاټا کې مو د ځپل شوو خلکو د بیا بحالۍ لپاره د خواوشا دیر شو عرب و روپو گن شمیر منصوبو باندی کار پیل کرده دی. پا دی موقع آی جی ایف سی شاهین مظهر محمود ایڈیشنل چیف سیکٹری فاتا فدا محمد وزیر د خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ خالد محمود کرکٹر شاهد خان پردی او قبائلی مشران هم موجود وو. پا دی جرگه کی د خیبر ایجنسی د باڑی یو مشر حنان پردی مشال ریڈیو تا وویل
الودعی ملاقاتونو که دوی فاتا مرواسته چی او بنیادی دی و دیر لوی سٹیڈیم که خلو که کئیو طرف دوسرا امین خبر شیداد میسرا نو بل طرف دیمو علا کم دیر جات تبا شویه دو دیر جات مشکلتی دیمو دا پارا روزگارم ختم، جوندم ختم، کرونم وران، لیارم وران، جمعتونم مندرسی اسپتالونم وران او تک دو دا سٹیڈیم رسون که فیوچر که امو بچی بیدگن استفاده کوی خلوی خبر دادو چی فیل حال آغشون تی خلق مطمئن ندی ولی که بنیادی طور ډیر لوی خلق قربت کړي دغه بحالی په کار دو اولیا بحالی داده چې دال باړې کوم مرکز نه ده چې دا مولا زر په زر بحال کې وبده کې یو روزګار خلق لوي کی.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د خپل څوکۍ څخه ریټایر کیږي او دغه جرګه هم د نوموړي لپاره د الوداعی تقریب په لړ کې را جوړه شوې و. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف دندې موده د نومبر پر 9 پای ته رسي. ټاکل شوی ده چې وزیر اعظم نواز شریف ژر د پوځ نوی مشر نوم اعلان کړي. البته د پاکستان په سیاست کې د پوځ پیاوړي رول ته په کتو د چارو پوهان د نوي پوځ مشر ټاکنیز بهیر ته زیات ارزښت ورکوي. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف د کاري مودې غزولو پاړه له څو میاشتو راهیسې خورې سوې ګنګوسې هغه وخت ختم سوې کله چې د پوځ د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر څو ورځې وړاندې په لاهور کې د راحیل شریف د پوځیانو یوې غونډې ته د وینا جزئیات خپاره کړل. په بیان کې د جنرال راحیل شریف وینا ته د خدای پامانۍ وینا ویل سوې وه. البته تر دې وړاندې هم د پاکستان په رسنیو او سیاسي ګوندونو کې د نوي مشر د ټاکنې په اړه تاوده بحثونه روان وو. د جنرال راحیل شریف د ځایناستي په اړه مختلف نمونه مخې ته راغلي وو. خو د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د نوي پوځي مشر د ټاکلو لپاره دا وخت د څلورو جنرالانو نمونه لومړی وزیر نواز شریف ته لیږل سوی دي.
سمري شریف د سبور کسانو لیکل شوی د وزیر اعظم ته موږ کې د ټول نه کم سینیئر دی هغه زبیر حیات ته او هغه چیف اوف جنرال سٹاف دویم نمبر باندې د اشفاق ندیم احمد ملتان کې کور کمانډر دی جاوید رم دی دریم نمبر باندې رم دی د بابل پور کې دی او څلورم نمبر باندې قمر جاوید باجوا دی هغه په انسپکټر جنرال ٹریننگ اینڈ ایویلیشن جی ایچ کیو کې دی. دا سبور کسان دي وزیر اعظم مبیا فیصله کوي چې د سبور کې چیرمن څوک لګي او
که څه هم د ټاکنې طریقه کار دا دی چې څوک زیاته کاري موده او تجربه ولري هغه به د پوځ مشر ټاکل کیږي. خو لیفټنر جنرال طلعت مسعود وایي په پخوا کې څو ځله داسې لیدل سوي چې کاري موده او تجربه له پامه غورځول سوي او د وخت وزیر اعظم د خپلې خوښي جنرال ټاکلې دی.
د پاکستان په تاریخ کې په پرله پسې توګه داسې شوي چې د پوځ د مشر په ټاکلو کې د کاري مودې یا سینیارټي خیال نه دی ساتل شوی. جنرال ضیاء الحق، جنرال مشرف او خپل اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف چې ټاکل کېدل نو تر دوی نور پوځي چارواکي سینیئر یا د کار موده یې زیاته وه، خو بیا هم دوی وټاکل شو.
د پوځ د نوي مشر د ټاکنې لپاره نواز شریف او ملګرو له تیر یو کال راهیسې مشورې سره کولې. بریګیډیر سعد احمد خان وایي داسې ښکاري چې داسې یو جنرال به د پوځ مشر وټاکل سي چې نواز شریف ته سیاسي تاوان ونه رسوي.
زما په خیال باندې فیصله به چې کوم وي نو هغه به سیاسي فیصله وي او به هغه ته ګورو چې دا سره کم از کم دا دوه کاله خو وزیر اعظم ته یو نیم کال خو وزیر اعظم ته ناپاتې دي چې الیکشن مخکې کېږي نو د نیم وخت خو به سره ده د تېرېږي ده اوس چې څوک ټاکلې کېږي نو به دې ته ګورو چې اسانی هغه ته به څوک پیدا کوي او مشکلات به ته نه پیدا کوي ځکه چې پاکستان کې یو تاریخ شته د فوجي سرلښکرانو مسایل پیدا کړي په سیاسي حکومت لپاره.
د پاکستان په کورنیو او بهرنیو تګلارو کې د فوج ډېر مهم رول وي. هم دې ته په کتو سره ځینې کارپوهان فکر کوي شایي وزیر اعظم د نوي مشر د ټاکلو په اړه د جنرال راحیل شریف تجویز کړل سوی کس وټاکي. خو جنرال طلعت مسعود دا خبره بی ځای ګڼي. دی وایي دا یوازینی وخت وي چې د پاکستان وزیر اعظم د پوځ د مشر تر اثر او نفوذ لاندې نه وي او په خپله فیصله کې تر ډېره حده آزاد وي.
عبدالحی کاکړو د پاکستان د اورګاډو وزارت وایي افغانستان ته د ریل پټلۍ غځوي. د وزارت په وینا په دې لړ کې به د چمن او سپین بولدک ترمنځ 11 کیلومتر پټلۍ وغځول سي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي دا یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه بلکې سیمه به په اقتصادي توګه او په تجارتي توګه سره وتړي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان د ریلوی وزارت وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ رابطې لپاره به د چمن او سپین بولدک ریلوی پټری غځوي. چمن او سپین بولدک ترمنځ د ریلوی پټری به په 11 کیلومتره مشتمل وي. د چمن نه سپین بولدک پورې ریلوی پټری د غځولو لپاره په رپورټ هم کار ترسره شوی دی. مشالیډیو سره په خبرو کې د ریلوی د وزارت د مطبوعاتو د څانګې یوې چارواکي دوره یا امیر اوویل چې دا ریلوی پټری به د افغانستان د بیا بحالۍ لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د فنډ نه غځول کېږي. خپلو خبرو کې دوره یا امیر زیاته چې را روانو لسو کالو کې به یو مکمل ریلوی لاین گوادر پورې وغځول شي او وسې ایشیایي ملکونه به هم دې سره وتړل شي.
11 کیلومتر کا ریلوی ٹریک ہے وہ والا جو ہے دیکھیں یہ چمن اور سپین بولدک
د چمن اور سپین بولدک ریلوی پټره چې 11 کیلومتر ده دا د افغانستان د بیا بحالې لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د فنډ مخه غځول کیږي. دا شند ترخمنه به کابل پورې هم یو ریلوی پټره غځول کیږي. د لړ کې به موږ ایشیایي ترقیاتی او نړیوال بانک سره رابطه کوو. دا موږ لپاره مهم دي ځکه چې پاکستان د جغرافي په لحاظ یو ملک دے او یو پل کردار لري.
دوریا امیر په وینا چې پاکستان او تاجکستان د ریلوی په محکمه کې مرسته په سیوا کولو متفق شوی او پلان لري چې د افغانستان د لارې په تاجکستان پورې ریلوی پټری غځوي. نوموړي په وینا چې د چهارشنبه په ورځ د تاجکستان سفیر د ریلوی وزیر خواجه صادر فیک سره ملاقات کړی دی او ویلي دی چې گوادر پور رسایي او د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري نه ګټه ترلاسه کول غواړي. د لړکی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه تحقیق کوونکی فضل سعید وایي چې د ریلوی پټری د غځولو سره به نه صرف اقتصادي ګټه راځي بلکې د سیمې اولس به هم یو بل سره وتړل شي.
دا به صرف په کابل یا په افغانستان باندې ودرېږي، دا به مخکې هم ځي. نو مخکې تاسو کتلی شئ چې د وسطي ایشیا یو ډېر غټه منډۍ ده، هلته چې ډېر خلک اوسېږي هلته. د هغې نه علاوه بیا دغه طرف ته د کیسپین د سمندر طرف ته، د جیل طرف ته چې څونه مخکې ځو، نو هلته بیا تیل دي، هلته ګیس دی. د هغې نه به تاسو به دا منصوبو نه خبرې چې دا کاساون کاسا ټو چې دا کم د بجلۍ منصوبې دي خورا روانې دي، نو دا هم دغه ځای نه را روان دي. زما خیال دی چې اوس د وسطي ایشیا چې کم د توانایي کمې منبع دي، نو هغه په کار ده چې رور راکولاو شي او د دې نه دا سیمه ګټه وکړي او دا سیمه ته خوشحال پرمختګ وکړي. دې سیمې د تېر ډېر څلوېښت کاله نه ډېر ترهګرۍ او د
د پاکستان د ریلوې وزارت پلان لري چې ګوادر پور رسایل لپاره وسیع شوي ملکونو سفیرانو سره یو غونډه وکړي.
د نېشنل ټریډ یونین فیډریشن پاکستان یا د خواریکښو ملي سازمان مشرانو د ګډانی پیښه کې متاثر سو وګړو د خپلوانو سره ګډ د پنځمې په ورځ خبري غونډه کړې. دوی غونډې ته په وینا کې ویل چې د نومبر پر لومړۍ نیټه د بلوچستان په ګډانی سیمه کې د زړو جازونو ماتولو په اړه کې رامنځته شوې پیښه تر اوسه کوم کره معلومات نه دي په ډاګه شوي. محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال د نېشنل ټریډ یونین فیډریشن پاکستان یا د خواریکښو د ملي سازمان مرستیال عمومي سکتر ناصر منصور وویل چې تر اوسه دوی ته یوازې دا معلومات ورکړی شوي چې په دغه پیښه کې 28 مزدوران مړه، څلور بې درک او 2 ژوبل شوي دي. خو د 3 ورځو تېرېدو باوجود دا خبره په ډاګه نه کړې شوه چې په جاس کې د پیښې پر وخت ټول څومره خواریکښ موجود وو. هغه زیاته کړه چې په حکومتي کچ نه خو تر اوسه پورې د دغه پیښې د ښکار شو خواریکښو سره مرسته وکړې شوه او نه د دغه پیښې ذمهوار په ګوته کړې شو.
پہلی ذمہ داری مالکان ہیں، کانٹریکٹرز ہیں اور جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں.
دیوائی د پیښې لومبي ذمہ وار مالکان دي، ٹھیک داران او ټولې متعلقه ادارې دي، یعنی د ماحولیاتو څنګه سوشل سیکیورٹی EOBI، د مزدورانو سانګا، بلوچستان ڈیولپمنٹ اتارٹی او کسٹم حکومت ادارے چلی ولی دل ٹول ادارے د مالکانو سره یو شوی دی او هلته ځان له حکومت جوړ کړی دی. د مزدوران نه علاوه دا ټول هلته حکومت کوي.
ایکسپٹ ورکرز یہ سارے قسم سے وہ حکومت کرتے ہیں.
د ناصر منصور په وینا چې مرکزی حکومت د پیښې د پلټنو د پاره دفاعي پیداوار د وزیر په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده. د کوم په اړه چې دا ویل شوی چې په یو اونۍ کې به رپورټ وړاندې کوي، ولی تر دې دمه هیڅ معلومات نه دي ښکاره کړي. د نېشنل ټریډ یونین فیډریشن عمومي سکتر دا هم ویل چې دوی به ډېر زر د متعلقه ادارو او چارواکو پر ضد دغه مزدورانو د وژنې مقدمه درج کړي. دیوای زمونږ راتلونکي ګام د مرګ اف آی آر درج کول دي. زمونږ د خپل وکیل سره خبرې روانې دي او اف آی آر مو رویستې دي. مونږ به لویو عدالتونو ته هم ځو او په دې ټولو به د وژنې کیس کوو. د نېشنل ټریډ یونین د چارواکو تر مخه د دغه پیښې وروستو په ګډانی کې د زړو جازونو ماتولو په اړه په مکمله توګه کار بند کړی شوی او 12,000 خواریکښ تر اوسه پورې بې روزګاره کړی شوی دي. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې په دغه پیښه کې ککړ خلکو ته د قانون تر مخه سزا ورکړي او د لومبي نومبر په رنګ پیښو د مخنیوي لپاره دې کوټلې قانون سازي وکړی شي. په دې خبرې غونډه کې د نېشنل ټریډ یونین فیډریشن د غړو تر څنګ د ګډانی د پیښې د ښکار شو خواریکښو ځینې خپلوان هم موجود وو، ولی هغوی خبریالانو سره هیڅ خبرې ونه کړې. د ذکر ده چې د نومبر په لومړۍ نیټه د بلوچستان په ګډانی سیمه کې د زړو جازونو ماتولو په اړه کې د کار پر مهال په یو جاز کې 14 شوي وه چې وروستو په دغه جاز کې اور لګېدلی و او تر دې دمه پکې لږ تر لږه 28 مزدوران مړه شوي چې پکې د زیاتره تعلق د خیبر پختونخوا دیر سیمې سره و. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خبر ایجنسی یو شمیر مشرانو په پېښور کې خبري غونډه کړې ده. د دې خبري غونډې هدف د دوی لخوا د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو مخالفت وو. دوی خبري غونډې ته ویلي چې په پاکستان کې یو پلو د کشمیر په اړه دا خبرې کیږي چې هغوی ته د خپل راتلونکي ټاکلو لپاره د رای اجازه ورکړل شي. د دوی په وینا همدغه غوښتنه دوی د قبایلي سیمو لپاره کوي. نور تفصیل د غلام باوس په رپورټ کې.
د خیبر یونین په نوم د قبایلی مشرانو په یو خبری کانفرنس کې د خیبر قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر او سینیټر حمید الله جان اپریدی قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د ورګډولو مخالفت وکړو او نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه کمیټې د ټولو قبایلو سره دغه لړکی سم مشاورت نه دی کړی.
مونږ واک اختیار قبایل ته غواړو چې واکدارې کا اختیار منې کا چې ځان له خپلې فیصلې وکړي. د قبایل قربانې د کشمیر د کشمیری نه ډېرې زیاتې دي او تلې دي او همیشه یې دي، نو چې هغه ته دا خبره کوي چې د هغه په رایه دې وشي، آیا د قبایل دا حق نه دی چې د هغه په رایه وشي؟ او رایه جینون رایه اخیستل دا د پولیټیکل په دفتر کې چې یونیورسل نمبر رازوړندې کې په دې رایه نشي اخیستی. جینون هر زنانا هر بالغ خزه او نر چې کم دی دا هغه رایه دا ضروری ده.
په دغه مهال د خیبر یونین په نوم د قبایلی مشرانو د ټولنې مشر بازارګل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د اف سی آر هم مخالفت کوي، خو دوی په قبایلی سیمو کې پاکستانی عدالتونه او تانو منلو ته هم تیار نه دي. بازارګل اپریدی وایي دوی ځکه د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملېدلو مخالفت کوي ځکه د دغه صوبې پښتنو خو یو نوم ترلاسه کړی دی، خو خپل نور قومي شناختونه یې بیللې دي.
نو د دې اف سی آر نامه څه شی وو؟ اف سی آر نامه درې نیم زره کاله مونږ په رواج وخت تیرو قانون تیرو. مونږ خو د ترقی خو مونږ نه یو خلاف، خو کم از کم رواج که مونږ خامخا د پاکستان په هغه کې راولي، نو مونږ نه د تپوس وکړی شي چې مونږ څه غواړو. خو به د نورو پښتنو خو صرف د علاقې نوم وګټلو، قومونه قومیت یې بیل دو. لکه خیبر پښتونخوا یې خالي په دې دومره وخت کې را پیدا کړه کنه، څوک دانش ویلی چې دا یې سبزی دی یا دا هغه دی؟ خو یا به نوخاری وي، یا به ورته وایي چې مردانې دی، یا چار سادې والا دی. قومونه لکه یوسفزی شو، خټک شو، پلانکی شو، ډینګې دا شي نه خو دی نه لاړل.
د حمید الله جان اپریدی نه می پښتنه وکړه چې تاسو یو اړخته د اف سی آر هم مخالفت کوي او بل اړخته په قبایلی سیمو کې د پاکستان د عین لاندې د عدالتي پولیس او ټیکسونو د نظام هم مخالفت کوي، نو باید د فاټا د مستقبل د عیني حیثیت فیصله سره وکړی شي. نو په جواب کې نوموړی وویل
منتخب کونسل ورکا چې پاغې کې سم مشوره او سم فیصله پاغې وکړه هغه به مونږ ته منظور ای. زه خو د بار بار کلیئر کوم چې ما خپل رواج ته پریده چې زه قانون کم نه اف سی آر غواړو او نه دا سی آر پی سی غواړو، مونږ ځان له خپل رواج خپل قانون جوړول غواړو.
تر دې وړاندې مولانا فضل الرحمن هم د قبایلی سیمو د موجوده اصلاحاتو د بهیر مخالفت کړی وو او ویلی وو چې د قبایلی سیمو د مستقبل د عیني حیثیت لپاره دی قبایلی سیمو کې ټول پښتنه وکړی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د انګلیزی ژبې ورځپاڼې ډان په ملک کې د میرمنو پر واک او ژوند یو اداریه خبره کړې ده. دا اداریه لیکي چې په پاکستان کې یو پلو میرمنو ته د کار زمینه نه ده برابره او بل پلو په چې کومې میرمنې کار کوي هغوی په خپلو حقونو نه دي خبرې. ډان ورځپاڼه لیکي چې میرمنې دي په پا پاکستان کې د ځواکمنېدو لپاره باید هغوی لپاره په قانون کې اصلاحات وسی. د دې مقالې لنډیز اورو. دان روزپانه لیکي چې په یو ټولنه کې د میرمنو ځواکمنولو لپاره د مزکو مزدورکاری، تعلیم او د میرمنو په اړه د پریکړو کولو په لارو چارو کې د اصلاحاتو اړتیا ده. ورځپاڼه په دې اړه د محبوب الحق هیومن ډیولپمنټ سنټر په نامه یو اداري رپورټ راخیستی دی کوم چې په جنوبي اسیا کې د میرمنو د ځواکمنولو پر موضوع جوړ شوی دی. ورځپاڼه د دې رپورټ له حوالې لیکي چې په پاکستان کې په هرو لسو میرمنو کې دوی میرمنې مزدوري کوي او د دوی زیاتره برخه د ټیټې درجې کارونه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې مزدورکارو میرمنو لویه برخه داسې ده چې نه دوی په خپلو حقونو خبرې دي او نه هم د هغوی د کار ستاینه کېږي. اداریه لیکي چې په پاکستان کې 12 میلیونه میرمنې په کورونو کې کار کوي، 3 میلیونه میرمنې په ښاري سیمو کې په قراردادونو او 8.5 میلیونه په لرو پرتو سیمو کې کار کوي. د ورځپاڼې په لیکنه حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د میرمنو لپاره په کاري شرایطو کې له اړتیا سره سم شوالی راولي. اداریه زیاتوي چې په ځانګړې توګه هغه میرمنې اوږده کارونه کوي چې په کورونو کې لګیا وي، هغوی په دې نه دي خبرې چې کار څو ساعته وي، هغه ځکه چې دوی په دې اړه جامع معلومات نه لري. د ورسپانې په لیکنه دا میرمنې داسې دي چې په اړه یې رسمي معلومات لا نسته او نه مناسبه معاوضه ورکول کیږي او نه هم د صحت په برخه کې مراعات لري. دان ورسپانې لیکي چې یوازې میرمنې نه دي بلکې په پاکستان کې 2.5 میلیونه ماشومان هم د مزدورانو په توګه کار کوي. د ورسپانې په لیکنه حکومت باید د دې لپاره ګامونه پورته کړي چې ماشومان له مزدورۍ وژغورل سي او د کار کولو پر ځای ښوونځیو ته ولاړ سي. مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3:30 بجې سوی له ملیحه امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د جنرال راحیل شریف په مشرۍ د هغه هیواد پوځ نه یوازې د بارنو ګواښونو مخنیوی کړی بلکې ترهګر ته هم ماتې ورکړي. نواز شریف بیګا په اسلام آباد کې د جنرال شریف مخه په غونډه کې وویل چې په ستراتیژیکو موضوعاتو ورسره مشوره کړي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي له حکومت نه د خپلو مشرانو د تحفظ غوښتنه کوي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی د نامعلومو وسوالو لخوا د خپلو مشرانو پر وژنې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه شان پېښې په سیمه کې د امن پر ځای کولو حکومتي دعوو ته نقصان خواري کهو. ملي سازمان مشرانو د بلوچستان په ګډاني سیمه کې د اوګوټ ماتولو په مرکز کې د نومبر د لومړۍ نیټې پیښې متاثره شو کورنو له حکومت نه د انصاف غوښتنه کړې ده. دوی پرون ګډې خبرې غونډې ته وویل نه خو د پیښې په اړه کوم رپورټ مخې ته راغلی دی او نه هم له متاثرینو سره کومه مرسته شوې. افغان حکومت وایي کازاکستان ورسره ژمنه کړې چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار باندې د ملګرو ملتونو لګېدلو بندیزونو په لرې کولو کې به ورسره همکاري کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي پارلمان لخوا په دغه ټولنه کې د ترکی غړیتوب خبرو تر ځنډولو یو ورځ پس خبرداری ورکړي چې هیواد یې یورپ ته تلونکو پناه غوښتونکو کډوالو ته خپل سرحدونه خلاصولی شي. نن په استنبول کې په خطاب کې اردوغان وویل چې هیواد یې د 3 میلیونو نه تر 3.5 میلیونو مهاجرو ته خوراک ورکوي خو ټولنې خپله وعده پوره نه کړه. د ایران سرکاري خبري ایجنسی خبر ورکوي چې د هیواد شمال مرکزي صوبه سیمنان کې د 2 ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او یو شمېر نور کسان ژوبل دي. پریس ټی وی د چارواکو له خولې ویلي چې دغه پیښه نن سهار د شهرود خط په هفت خان نومي سټېشن کې شوې. د بلغاریا وزیر اعظم وایي د هیواد د مهاجرو تر ټولو لوی کمپ کې تر پرونو بل واپس خوښه 350 پناه غوښتونکي کډوال نیول شوي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کولا. اوزو اسلام آباد ته وګورئ د پاکستان کورونا ورس پاړو نن پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. رابعه اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپلې درې کې لیکي چې پارلمان غړو تنخواګانو کې اضافه شوې ده. حکومت لخوا دې لړکې دا جواز وړاندې شوی دی چې 13 سوال نه د پارلمان غړو په تنخواګانو کې اضافه نه ده شوې او د پارلمان غړو ته د کور اخراجات په چلولو کې مشکلات. ادارې زیاتوي کله چې د حکومتي ترجمانې نه د پارلمان د غړو د دولت په حق وپوښتل شو نو دا جواب مخې ته راغلو چې زیاتره پارلماني غړي منځنۍ طبقې سره تعلق لري. ادارې مخکې لیکي اکثره پارلماني غړو لخوا اساسي مخې ته راوستل یوه ټوکه وي. دا د خفګان خبره ده چې په دې ملک یو تند یو عرب پتی ژوند کوي او د ریاست مخې ته ایسان غریب ظاهر کړی وي. ادارې په وینا دا ډېره عجیبه خبره ده چې د پارلمان غړي د خپلو تنخواګانو لپاره اواز پورته کوي او بیا د ولسي وګړو نه دا تمه لري چې په دې خبره یقین وکړي چې پارلمان غړي د خپلو کورونو خرچو لپاره دا تنخواګانې کاروي. ادارې اخري کلي کې حکومت ته د ولسي مفاداتو لپاره په مهمو معاملو وخت لګول پکار وو. همدې لړکې جنګ ورسپانه خپل ادارې کلي کې حکومت تقریبا 1.5% اضافه د پارلمان د غړو په تنخواګانو کړی ده. د سنبه د کال په بنیاد 40 کروڑ روپے اضافي بوج قومي خزانه برداشت کوي. اکسپرس ورسپانه خپل ادارې کلي کې پاکستان کې د نوکرونو فارغ مشرانو ته کمپنشن چې ورکړی کیږي نو هغه د اندېښنې وړ دی. سپریم کورټ په دې معامله اټارنی جنرال او د پنشن د محکمې مشر هم غوښتي. عدالت دا وضاحت ترې غوښتي چې د غریب اولس په پنشن کې څومره اضافه ممکنه ده. ادارې وایي پنشن اخیستونکي وایي چې په لږ پنشن کې علاج او دوایي ممکنه نه ده. د زیات عمر له وجې مشران نور کارونه هم نشي کولی نو که د حکومت لخوا ورده کم از کم دومره پنشن ورکړی شي چې نه صرف د هغوی علاج کیږي بلکې کور پرې هم چلوي. ادارې په وینا د خلکو ټول عمر د ملک لپاره کار کړی دی. د عمر په دې برخه کې چې هغې د څه کار کولو قابله پاتې نه شي نو دا د حکومت فرض جوړیږي چې مناسبه بندوبست وکړي چې دوی هم ښه ژوند تیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډي ټایمز مجلې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په دندې مودې پای ته رسېدو په تناظر کې د پوځ او ملکي منتخب حکومت ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. هلته رویټرز خبري ایجانس د عراق په موصل کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف او عراقي ځواکونو عملیاتو ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز لیکي د پاکستان وزیر اعظم د پوځ مشر د کارمودا غزول نه غواړي. مجله لیکي وزیر اعظم له پوځي مشرتابه سره په یو شمېر مسلو اتفاق نه لري. د مثال په توګه دغه نه اتفاق په دې اړه دی چې له هند او افغانستان سره تعلقاتو، افغان طالبانو او د هند خلاف جهادیانو معاملې په لړ کې باید سوشي. مجله لیکي وزیر اعظم د ترهګری خلاف جنگ په نوم په سیاستدانانو کې د رشوت خاتمې لپاره پوځ او رینجرز واکونو ته په اختیار ورکولو هم زړه نازړه دي. مجله لیکي مدني ټولنه، میډیا، عدلیه او سیاسي ګوندونه اوس د غیر پوځي آئینی واکمنۍ لپاره یو موټی دي او د پوځ لخوا د مارشل لا لګولو صلاحیت هم په تیزی سره په کمیدو دی. بیا د نواز شریف مخې ته په راتلو سره دغه پروسه تیزه شوې ده چې له امله د پوځ او غیر پوځي حکومت ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. مجله لیکي په کابل او کشمیر کې د طالبانو او جهادي ډلو استعمال هم منفی نتیجې ورکړي دي. مجله لیکي پاکستان یو لوی ټولنیز بدلون ته ضرورت لري چې پوځ باید د منتخب جمهوري مشرتابه لاندې وي او په خو حکومتداري او د ولس خیر ښېګڼې باندې توجه ورکړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس د امریکایي او عراقي او چارواکو له خولې لیکي په عراق کې کورد او شیعه ځواکونو په خپلو کې ترغی وروسته د خپل حرکت د همغږي کولو موافقه کړې چې د عراق په غربي برخو او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو نه د موصل ښار رابطه پرې کړې ده. نا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر د 18 راهیسې د امریکا په ملاتړ د موصل ښار نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف له وسلوالو نه د خار واپس نیولو لپاره ځمکني او هوایی مرسته کوي. دا د 2003 کال د امریکا د یرغل راهیسې چې لامل یې د صدام حسین حکومت نسکور شوی و په عراق کې د امریکا تر ټولو پیچلی کمپین ثابت شوی دی. د عراق پوځ اندازه ښایي چې په موصل کې د 5000 نه نیولې تر 6000 پورې یاغیان دي چې پر وړاندې د عراق حکومتي کورد پیشمرکز ځواکونو او شیعه ملیشو قوي ائتلاف موجود دی چې د سرتیرو شمېرې یو لک دی. د موصل ښار واپس نیول د اسلامي دولت وسلوالو ملا ماتولو لپاره مهم ګڼل کیږي. باور کیږي چې د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د شام له پولیسو سره نږدې یو لرې پرتې سیمې ته مخه کړې ده او خپلو جنگیالو ته ویلې دي چې شاتګ نشي کېدی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په عراق کې په موټر بم ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. تیر مازګر په سوي برید کې زیاتره هغه ایرانی زائرین وو چې د امام حسین شهادت 33 تر مراسم وروسته له کربلا څخه کورونه ته روان وو. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانګزي په ریپورت کې.
د بغداد جنوب ته په 100 کیلومتر کې د بابل ولایت په حلاسیمه کې پرونی انتحاري حمله ته باندې او یا زیارت کوونکي وژل. د بابل خاري شورا د امنیتي کمیسون رئیس فلا الخفاجي په سیمه کې رويټرز خبري اژانس ته وویل چې لک تر لګه او یا تنه په دې انتحاري حمله کې وژل شوې دي. هغه ویل ډیری وژل شوې ایراني زیارت کوونکي دي او یوازې لس تنه عراقیان په وژل شوې کې شامل دي.
حدث اليوم هذا الاستهداف تفجير الاجرامي
الخفاجي وی یو مجرمانه حمله د شمالي په سیمه کې په لوی لار کې وشو. یوه له چاودیدونکو موادو ډکه لارې د تیلو په ټانک کې وچاودیده. د برید په پایله کې اویا که اتیا کسان شهیدان شوي دي. ډیری وژل شوي د امام حسین زیارت کوونکي وو چې بیرته خپلو کورونو ته روان وو. د رپورټونو له مخې انتحاري حمله کوونکي دا حمله له چاودیدونکو موادو د یو ډک موټر په واسطه په یو پمپ سټیشن کې وکړه چې یو رستورانت ته نږدې وه او ایراني زیارت کوونکي ورتلل. عراقي چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي کېدای شي د حملې هدف د ایراني زیارت کوونکو د سورلۍ بس موټرو چې په نتیجه کې څو نور موټر هم په بشپړ توګه سوځېدلې دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا په بغداد کې د یو چارواکي په حواله ویلي چې په دې حمله کې 50 تنه ایرانیان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اعماق نومي ویب سایټ کې د دې حملې مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې حمله یو عراقي ترسره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا حمله سخته غندلې ده. دغه وزارت ویاند بهرام قاسمی ویلي چې دا ډول وحشیانه حملې به د تروریزم پر ضد د ایران او عراق په کلکې مبارزې کې کوم خلل رامنځته نه کړي. امریکا متحده ایالاتونو هم دا حمله په کلکو ټکو غندلې او له قربانیانو او د هغوی له کورنۍ سره یې غمرازي ښودلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پېښور انځمی د پاکستان ستري محکمې یعنی سپریم کورټ له پریکړې سره سم د افغان ملي بانک د مارکیټ خالی کولو امر کړی دی. په پاکستان کې د دې بانک منتظم وایي ملکیت د افغان دولت دی نو باید یې ورڅخه وانخیستل سي. د موضوع تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
په پاکستان کې د افغان ملي بانک د مارکیټ منیجر سیف الله کجوري وایي چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې 1946 او 1947 کې د دوی بانک دغه جایداد د تجارتي هلو ځلو لپاره اخیستی وو، ولی په 1950 کې د پاکستان مرکزي حکومت د دوی د پوښتنې بغیر دغه ځمکه په خپل نوم کړه. او وروسته 1947 کې دغه ځمکه د پېښور په اوسېدونکي زوار حسین باندې خرڅه کړه. دوی وایي چې دا ملکیت د افغان ملي بانک دی او باید دواړه هیوادونه په دې باندې اړیکې خرابې نکړي او دوی ته دغه خپل ازمکه پریک دی.
د ملکیت افغان نېشنل بینک
پاکستان سنټرل ګورنمنټ په 1940 کې به دغه ټول خپل سنټرل ګورنمنټ خپل نامه تړولې دي. تاسو نه ده چې د ملکیت د چا دی کنه؟ د سنټرل ګورنمنټ بیا په 1950 کال کې په نوم د زوار حسین نو سنټرل ګورنمنټ ورته دغه زمنګ دغه نیمه برخه ازمکه چې 120 مرلې کېږي دغه ازمکه ورته هغه ته په نامه کړل.
بل خو د پېښور اوسیدونکو زوار حسین چې دغه ازمکه د ملکیت داوا کوي او ورسره قانوني او عدالتي پریکړه هم دي، 2 کلونه د افغان حکومت سره دغه مقدمه کوي او د دوی وکیل وایي چې د 1947 نه تر 2014 پورې تر سپریم کورټ پورې په هرې عدالت کې د دوی وکیل دغه مقدمه ګټلې ده او اوس د پېښور ضلعي انتظامی د دغه بازار د خالی کولو د دوی په حق کې پریکړه کړې ده.
دا کیس د 1984 نه په لټیګیشن کې دی افغان ګورنمنټ سره. دا کیس د سینیئر ممبر بورډ اف ریونیو سره پېښور سره کې التم بیلو دي. دا غنه علاوه په پېښور کورٹ کی ہم دو بیلو دیدا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ ریسنٹلی 2016 کی ثاقب نثار صاحب ججمنٹ دے التے ہم بیلو دیدا نو دا غریبان ډیر زیات پذاب شو. ټول عمر هم په دې منډه تکل کې تیر شو. اوس شکر دی د ډي سي پېښور په مهربانۍ سره اګیله د دې د قبضې ورکولو اډر ملو شوې دی. پوره من قبضه حواله کوي ورکوي.
بل خو د بازار دکانداران وایي چې دلته کې غریب دکانداران کار کوي او باید هغوی سره هم انصاف وکړي شي او باید دواړه هیوادونه دي د یو بل په ملکونو کې د اولسونو پام وساتي.
دې مارکیټ کې خدای نه خواسته دا دکانداران به دخل شي نو پوره پاکستان ته د دې نقصان رسېږي. ځکه چې دلته د ګوجري نه مالونه راځي، د فیصل آباد نه راځي، د لاهور نه راځي، د پنډي نه راځي. نو موږ دا غواړو چې موږ سره کوم انصاف وشي. د سره کم از کم هر کور سره 10-15 افراد دی نو ډېرو خلکو ته د نقصان او پریشانی رسېږي. دواړه مسلمانان رونه دي او بل دواړه خپلو کې پښتو کې یو بل سره پیژني چې دغه دی هلته قدر کوي او هغه دلته قدر کوي. دې نه چې څومره نقصانونه رسي او جوړیږي او نفرتونه پیدا کیږي دا بیا ډېر مودو پورې نه ختمیږي.
په پېښور کې افغان قونسل جنرال عبدالوحید پوان هم نن د دغه بازار دوره وکړه او ویل چې دا خبره به دوی د پاکستان حکومت سره اوچته کړي او تمه سرګنده کړه چې د خبرو اترو د لارې به دا ستونزه هواره کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام پام کوو. وړاندې کوو د دې خبرونې کوربه امان الله ناصر دی.
خبرونا او فریادونا
السلام علیکم گرانو نادانو خپل باغ او کروندی ته پریشانو ملګرو دا دے راغلے پا پنچر سیکل سور پا دیر زور او شور درنگارنگ خبرونو دا گیڈی سرا گورگین مرچکے دراڈیو کمال دا خپروینی پام کوا پام کوا پام کوا ہو پام بکوی چې د للمی په غنومو مارغان میلمانه نشي، د هندوانو او خټکو په پالیزمو پودریان میلمانه نشي، د انګورو په باغمو چغالان او گیدران درستانه نشي. غرض داده او دعا داده چې په فصل او درمنمو ملخان، خسمانان، مونگکان او مگی میلمانی نشي. د پختنو گزران یا خو پا کشت کرونده ده، یا بیا پا مال مالداره، یا بیا پا مسافره، او یا بیا پا تجارت او دکانداره. خود کمی ورځی څخه چې دوی د خپل پلار نیکه دغه کاروبارونه پریخول او څه نور کاروبارونه شروع کړل، هغه کاروبارونه چې انسانان مړوي نه مړوي، حیوانان ډیروي نه بلکې لګوي، مرغان وطن ته رابلي نه بلکې تختوي، نو لکور هم بی کور شول، لزور هم بی زور شول، او لگور هم بی گور شول. ځکه نن موږ خپل سټوډیو ته یو داسې کس را غوښتی دی چې تاسو ته به د زراعت، کښت او کرهنې نوې لارې چارې درښیي. د ده خبرې به منئ نه، بس صرف اوری بی. د ده په خبره به عمل نه کوئ، صرف په خاندئ به. کوئ به هغه چې د کښت او کروندې پوهان تاسو ته وایي. نوگرانو او د هوایی ملخانو او زمینی خصمانانو په مابین کې راګیرو اوریدونکو، راشئ چې ورشو سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن ته، چېرته چې زراعت احمد خان باغوانی دهکانی صاحب ناست دی د توتکو توتکې چکربازی سره.
باغوانی صاحب، دا زمونږ د سیمې که باغونه دي که کرهنې، ټول تباه او برباد شول. ولې؟
ود خدای مظلومانو، مځکه غواړي اوبه او تاسو ورکوئ وینه، مځکه غواړي سره یعنی امبار او تاسې پر کوئ بمبار، او د هغې نه غواړي اړو او انار، غنم او کوکنار.
یو یو د دې کوکنار نوم مرا اخله، د خولې خوند مې داسې شي لکه اچار. د هغه کوکنارو خو خانه را خرابه کړې ده.
ای ساده گلی، کوکنارو ایس ندی کری لدغه کوکنارو خستاسو نکگانو و نیاگانو ده توخی و زکام ده پارو جوشانده جوڑه ولا، ده ماشومانو ده پارو بایداغی پا دانو کی برا و گوڑه واچه ولا، مالی ده بایور جوڑه ولا. ده تاسو سسیزی نجوڑه وی، خاور خمور وی، خپل اولاد ته میوی ورکوی، کرهنه ده خوراک ده پارو دانه ورکوی، ده تاسو خپلی مور ته سورکوی وینه و بارود.
اوهو، مونگ تا دلتا دا زرا دا پار را غوخته ای، او تا دلتا سیاست شروع کرده ده. آخه تا دارا و خیا چه مونگ و دامزکی تا کم انبار یا سر ورکو چه دا دی پیداوار دیر شی.
پا انبارونو خوزا مونگ پا یابانو ندک دی، او داسی زورور انبارونو دی چه لزنی نپایو و رز کی اندوانا، او لغنم نپایو و رز کی سابودانا جوڑه. خو شرط داده چه صحیح استعمال شی. نو چې ته ځمکه ماته کې غنم پکې وپاشي، ماله پر تېره کې، او بیا یې دغسې پرېږدي، دانه یې هم مونږکان او مارغان وخوري، کرونده به څنګه کېږي او فصل به څه ګټه وکړي؟
آخر آیاد شو، دا مارغان به څنګه شړو او دا مونږکان به څنګه تختوو؟
د دې علاج دا دی چې تخم به راوالې، یواره به یې په سرو مرچکو کې ښه وایشوئ، بیا به په جمال ګوټه کې تړکه ورکې چې مرغانې اخري یا مونږکان ورته راشي، د مرغانو به خوله ترخه شي او د مونږکانو به خېټه یله شي، بس نو جوړه به میله شي.
نه نو دا ارڅه خو به انسانان هم خوري، او که دا عمل چرته د انسانانو سره وشو نو بیا؟
توتکو توتکو، زمونږ خلک اوس په دومره ګډ وډ خوراک مخته شوي دي چې دا جمال ګوټه هیڅ تاثیر نشي پې کولی. چې څوک د ګریسو دال، د موبلیلو پکوړې، د کارګانو یخنی ازمولی شي، په هغه دا شیان څه کولی شي؟
آخه دا زمونږ اکثره دهقانان او باغوانان دا شکایت لري چې په کرهنو یې ملخان ورګډ شي، د دغه ملخانو علاج به څنګه کوو؟
دا دې نو داسې وکړي چې وادلې یو سایکل او ورودې لګوي دوې ډبلې ګنټانې، پر پټۍ دې ګرځي را ګرځي، ګنټۍ دې وي او ملخان دې بیروي.
آخه که د چا سایکل نو ازده نو هغه به څه کوي؟
هغه دې بیا داسې وکړي چې وادلې یو سکوټر، ځینی او دی باسی سایلنسر، د 120 په سپیډ کې دی ورکی اکسیلیټر، چې دلته د موټر سایکل بر شي هلته به د ملخانو پر شي.
اوهو، زراعت متخان صاحب، ستا دماغ خراب شوی دی. زمونږ په سیمه کې چې د څلویښتو کالو نه کم بمبار شروع دی، یا د تربرونو او د قومونو په مابین کې چې کم ټکهار شروع دی، زمونږ د سیمې که ملخان دي که انسانان، ټول کاڼه دي. اډو خبره اوري نه؟ ستا د سکوټر دا فلسفه پلاپ ته بله فلسفه را وښیه.
ته دا راته ووایه چې تاسو کرلی څه دي؟
ایمانه، زما پلار غنم کرلی دي.
بیبی دی ژوندی ده؟
نه نه، هغه خوارکی خو هم د دې غم نه مړه شوه.
نکا خوب دی جون دی وی
واغه جون دی دے شکر دے
چلمسکی
او هو دا اوست سو د کرنی او د چلمی سرسا
او بی وقفی نکا دا پٹی پا مابین کی کینوا دی بٹو خیگی نو مارغان با بیریگی ماران با کپیگی خسمانان با رپیگی او منگکان با شرمیگی
شرمیگی د چانا با شرمیگی
ستا دا نکا نکنا ملخان و موگکان کم زمونگ ده انسانان و پشان سپینسترگی و بیادبه دی چی نه ده مشر احترام کوی او نه پا کشر شفقت آگوی خود سپین و ویختو عزت کوی او بیاده بودا او بودا هم آقا چی تو خیپ پوری وی کسم دی که بیاستاسو کرهنی تراغلن
آخه تا دا کرهن پریگ ده دارا تا اوایا چه دا مالداری چاروی مرغان دا طول ختم شول حیوانان و رک شول زمونگ ده علاقه نه
وای چه لوی مرغان راشی نو کچنی والوزی زمونگی لاکیتا دا بارن دومره لوی لوی خروری ایوانان راغلل چه دا وروکی وروکی و سی زرکی بطیران بلبولان او سویان چرت زانور تا تینگوالشی
او حوزه دا گردانو چلیانو او خانو او دا غویانو خبرکم او تا بیا بلی خواه خبره یوسه
تو تکو برکت ختم شو زمونگ پا سیما کی بدنیتی او جیلسی راغله د ټول سترګي یو په بل کې شوې په قسمت او نصیب باور ختم شو خر خیرو خان شو خیر الله خان له خیره ووتی خرس الله خان شو او چې څوک خر شي نو پردی شي او پردی که په کور کې وي او که بهر د سوډا بوتل شي چې سوډا یې وڅکل شي نو بیا د لتو شي
اوهو یو خو ته دومره ګرانې خبرې کوې چې زموږ ماغزه نه پرسیږي
یار تاسو ته بیا کله د مغزو ضرورت پیښ شو
څه مطلب
چې څوک د بل په اشارو چلیږي د بل په مشورو چلیږي هغوی ته د مغزو څه ضرورت دی مغزه خو باید چې د هغو خلکو وي چې کار ځینې اخلي سوچ او فکر پې کوي
آخه خان صاحب دا زموږ د سیمې نه خوشحالیانې ټولې ولاړې دا به بېرته څنګه راوړو
لکه څرنګه چې د کرهنې ځمکه د الوګانو نه بد وړي او ریدلی دیدی وی دزمه کی که خانه خراپوی نو آلوگان پا کی وکره هم دا غرنگ خوشحالی هم کرل کیگی دزر با پتی کی پا زرونو کی دا مینی تخمو پاشه دا کرکی و نفرت دا انبار پا زای دا پیرزوینی و رورگلوی سر ورکی دا وینو پا زای دا امید و خنداغانو با ورکی بیاور تا گوره چی خوشحالیانی سنگ رازی الواغانی سنگ رازی او شورواغانی سنگ رازی هو پام کوی خپلو بچو تا گلان پریگ دی خوبمان مور پریگ دی بچو تا بیلنس پریگ دی وایلنس مور پریگ دی که پریگ دی تربرگلوی پریگ دی رباب او سارنگی ما پریگ دی جنگونا پریگ دی سندری او اتنونا ما پریگ دی
نو گرانو و دی درنو خبرون تا پریشان آوریدون کو پریشان کی گئی ما خپل چیری ڈولو نا جوڑ که ما تر بابو نا ساس کری کنوی نو زمون سٹوڈیو تا تلیفون راو که زک چی نن خوشحال علی خان سیب را غلی ده ستاسو گیلی او ده مشوری تلیفون نمبر تاستا معلوم ده 000-000 شونه شونه شونه
خوشحال علی خان صاحب خوشحال علی خان صاحب و هم هر خواهت غمونه دی او تا خان دی ده ده خوشحالی راز و مشت هم را وشه یه
ده گیس میتر بند که ده بجله تار دارک تو نگوا پور وخل و پسوه ما دری روش سهار خورا دری ما خام خورا اوز که حساب ممانا که ونی ولشوی هم ده الله شکر ادا کوا او که نونی ولشوی دواب نا شکر ادا کوا الله الله خیر صلاح
خوشحال علی خان صاحب خوشحال علی خان صاحب ډاکټر وای وای غوښه به نه خوري غوړ به نه خوري ترخه او تروه او خواږه به نه خوري نو څه شي وخوره ما
یاره څومره در پوک سړی زما پلار شوګرو ډاکټر ورته ویل چې خواږه به نه خوري د بیا هم کیلو کیلو میټای خوړله هاو
ښه نو بیا
بس بیا مړ شو وای چې مړ شو هغه پړ شو او چې پړ شو بیا خړ شو نو که ته چېرته مرګ ته تیار یې نو بیا پرهیز مه کوه او که چېرته تیاري مکمله نه ده او یو څو ورځې لا نور په دنیا بوج جوړیږي نو پام کوه ای پام کوه نسمارنه پرهیز کوه غوښه دې ډېره وخوړله کوټه دې پوره شوې ده اوس سبزي خوره واک کوه د مېرمنې سره خبره په اخلاق کوه ودونه جفت نه تاک کوه مدام در اختیا تاک کوه هو پام کوا پام
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
بڑے پہو بلکی زی سلمی پار دل کی نوئی